رسم و آداب منی، بر بام بلند قریه تنهایی.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دي. زه سفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو، پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمنو چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي. پاکستاني چارواکو ویلي د دوی په خبره د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتي مرکزونو ته بیایي او تر څنګ یې هغه خلک چې په خپله خوښه ووځي همکاري به ورسره وکړي. اندیښنه ده چې 1,000,000 افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینټ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندیښنه وښوده او له پاکستانه یې د نرمښت غوښتنه وکړه. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایشو الوتنو کې له پاکستان هغه یواته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبري اجانس راپور له مخې د هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې. ټاکل شوې لومړۍ الوتنه نن پنجشنبه ترسره شي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3,250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونو کې اوسیږي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري په څو الوتنو کې د افغانان د دسمبر تر پایه بریتانیا ته ولیږدوي. د امریکا سفارت په افغانستان کې له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر پلازمینه دوحه کې فعالیت کوي نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سفارت سرپرست آدم سنټر د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر له مرستیالې کیلي کلمنټ سره کتلي او ورسره یې په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ څانګه او د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولای شي په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو افغانانو ته د مرستو او نورو وسایلو په لیږد کې ګډ کار وکړي خبرې کړي. د امریکا سفارت ویلي په دغه مرستو کې به د هرات له زلزله ځپلو سره مرستې شاملې وي. امریکا له 2018 کال راهیسې له افغانستان سره تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې او تر اوسه یې څه باندې 2 میلیارد ډالره بشري مرسته کړې. روسیې او چین پرون چهارشنبې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اسرایل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک مساوده ویتو کړه. متحده ایالاتونو بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مساوده رد کړې. د امریکا لخوا وړاندې شوې مساوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو سرخیده، متحده عربي اماراتو پر ضد رایه ورکړه، خو د دې شورا لسو غړیو یې ملاتړ وکړ. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک پر مساوده چې د بشري دلایلو پر اساس یې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې رایه واخیسته. دې مساوده ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رایه ورکړي، خو امریکا او بریتانیا ویتو کړه. د دې شورا نه نورو غړیو ورته له رایه ورکولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په مین ایالت کې وسلوال بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 22 تنه وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. بریدګر د مین ایالت په لویسټون ښار کې په یو بار او د باولینګ په یو کلب کې پرون ناوخته په عامو خلکو ډزې کړي. مین د امریکا په شمال لویدیز کې لري پروت ایالت دی چې له کاناډا سره نږدې دی. پولیس د رابرټ کارټ په نوم په یو 40 کلن کس پسې ګرځي چې د برید شک پرې شوی. مین ایالت ته سلګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسېدلي. د بریدګر د لټون عملیات پیل شوی دی. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونو سره مخ دي. انګلستان لومړی بیټینګ پیل کړی دی چې تر اوسه د دوو لوبغاړو په سوځیدو 68 منډې کړي دي. د سریلانکا لپاره انجلو ماتیس چې له څه مودې استراحت وروسته تازه له ټیم سره یوځای شوی دی یوه وکټ اخیستې او بل د انګلستان لوبغاړی په رن اوټ کې سوځولی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هند لمړی مقام تر دې دمه لري، ل 15 سیالیو څخه 15 واړه ګټلې او 10 نمرې لري. افغانستان بیا ل 15 لوبو 2 ګټلې په 4 پوینټونو په شپږم ځای کې دی. افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 13 ل سریلانکا سره ده. افغان لوبډلې خپل ورستۍ سیالي ل پاکستان ګټلې چې په پراخه کچه ستایل شوې. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر ل 15 می پیل شوې چې پایلوبه د نومبر پر 19 ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا هم سلامونه ومنی. مایکروفون ساسه پروگرام ده زه فرید سیال پکې د میر احمد صفی تخنیکی چارو په سمبلخت استاسی قربانی او اوریدونکو لکه څنګه به چې مخکیاده ونه وکړه نن په مایکروفون ساسه پروگرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پاکستان د دغه میاشتې تر پایه د اکتوبر تر 1 افغان کډوالو ته چې هلته ژوند کوي وخت ورکړی دی چې دوی له دې هیواده ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي. په عین وخت کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د سنول لپاره پټکی او موقت کمپ هم جوړ کړی دی. د لاور پینډي د کمشنر په مشرۍ په پرنی غونډه کې پریکړه شوې وه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لتلو مخکې ساتل کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې په لاور پینډي کې شاوخوا اوس مهال 40,000 بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي. له دې مخکې د پیښور کمشنري هم د نارجستر شو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړی و او ویلی چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دی رشه چې د اکتوبر 13 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې ایستل کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او نور هیوادونو پر پاکستان غږ کړی دی چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي، خو بیا هم د پاکستان حکومت په دې باندې تاکید کوي چې ټول هغه افغانان چې دوی قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 13 له دې هیواده ووځي. خوز پښتنه دا ده هغه افغان کډوال چې او څه شمیرې بیرته افغانستان ته راستانه شوې دي او هغوی چې لا په پاکستان کې دي او د دغه هیواده به په زور ویستل کیږي او بیرته په افغانستان ته راستنول کیږي، څومره د افغانستان د ننه خلک په هغه سیمو کې چې دغه کډوال ورپورې مربوط دي دې ته تیار دي چې دغه افغان کډوال ومني او همدارنګه په خپلو سیمو کې دوی ته بیرته ځای ورکړي. تاسې نن اورو چې تاسې په خپل سیمه کې که چیرې خپل د کورنۍ یو غړی مو یا لری خپلوان مو یا هر څوک چې له افغانستانه بهر په پاکستان کې کلونه کلونه تیر کړی دي، هلته یا پیدا شوی دي یا رالوی شوی دي یا په دې وروستیو کلونو کې پاکستان ته ورکډوال شي و که دوی چېرته بیرته راځي، تاسې څومره دوی په خپلو سیمو کې منی، څومره اماده یاست چې دوی سره مرسته وکړئ، ځای ورکړئ او څومره مو دې ته دا تکل کړی دی چې دوی پورین تندي په خپلو سیمو کې ومني او ښه راغلاس ورته وایست. نن له تاسې ورو راته زنګ وهئ او په دغې موضوع سره خپل نظرونه شریک کړئ، وایست چې تاسې د دغې کډوالو د منون لپاره څومره تیار یاستئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 24 22 24 24. موږ ستاسې په اوله برخه کې کولای شو اړیکې مو واخلو، له هغې وروسته به هغو کډوالو ته ورشو چې اوسمهال په پاکستان کې دیره دي او د هغوی ستونزې په واورو. نو له تاسې هیلې کوو چې په همدې اوله برخه کې موږ سره اړیکه ونیسئ تر څوک موږ وکولای شو ستاسې اړیکې په همدغې اوله برخه کې واخلو. ورزو میلمانه هم لرو له پاکستان را سره ډیوه مرخیل ده چې دوی اوسمهال پاکستان کې اوسیږي، همدارنګ له مومندرې د ننګرهار له مومندرې را سره سمسور کامران هم دی. تاسې دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې ورزم سمسور کامران ته هیله مند یم چې ستاسې نوم مې سم ویلی وي. کامران صاحب، که تاسې راته ووایئ چې په سیمه کې ځکه تاسې سرحد سره نږدې یاست او حتما دغه افغانان چې له کرښې اخوا افغانستان ته وروړي، نو تاسې به حتما دوی وینئ، هلته د ځینو کمپونو د جوړېدو خبر هم ورکړل شوی. تاسې راته ووایئ چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغانان درغلي دي؟
ډیره مننه کلی سیال، زه هم په خپل وار د ازادي راډیو درنو اوریدونکو میلمنو او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. اغلی سیال، د نن ورځې جزئیات دا دي چې نن هم تقریبا مونږ چې د ماجرینو دلته چې کوم کیمپ دی په تورخم کې او یو ریاست لري دلته مونږ خبرې شوې دي، نن هم تقریبا داسې وه چې تر 1500 یا 1600 پورې افغان کډوال خپلې خاورې ته راوختي دي.
اورو مکساس غږ اورو ادامه ورکي.
نو دا کډوال نن روختی دي د دې ترڅنګ په مومندري ولسوالۍ کې د نن د ماجرینو چارو ریاست لوري او د ملګرو ملتونو په همغږي باندې دلته په مومندر کې ورته یو کیمپ برابرېږي چې اوس مهال دغه کیمپ چارې روانې دي، چارې پیل شوې دي، لا په منظمه توګه برابر شوی نه دی او لا د دې وړ نه دی چې د افغان کډوال راورسیږي.
دغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه چې نن هم ډېر شمیر درغلی دی، دوی کور د اوسیدو ځای کډی چرته وړي، ځمکې لري، خلک ورته ځای ورکوي، که په دې اړه راته وایست؟
اغلی سیال، دی کې داسې کورنۍ شته دی چې خپل دلته پدری کورونه لري، پدری ځایان لري، د دې ترڅنګ داسې کورنۍ هم پکې شته دی چې هغوی ته دلته خپلوان ځای ورکوي، مطلب دلته خپلوان شته دی، او داسې کورنۍ هم پکې شته دی چې نه اکثره خپلوان لري او نه هم داسې ځایونه لري چې د دوی دلته خپل کورونه دي. نو دوی دلته راځي په کرایه کورونو کې اړوي. نن هم موږ یو افغان کډوال سره خبرې کړې دي، هغه ډېر خورا مایوس وو چلته هم د پاکستان هیواد لور راوښړل شو او دلته مونږ چې د افغانان دلته کوم سلوک ګورو، نو د کورونو کرایه تقریبا یو په دوه چنده کړي دا ورته
د دې لپاره چې دوی اوس کورونه په کرایه زیم دی لپاره ورته په کرایه جوړ کړي. او د افغانان چې درځي حتما دوی کلونه په پاکستان کې تیر کړي دي، څه سرمایه ورسره شته ځکه کلونه چې په بل هیواد کې تیر کړي دي، زده کړې به یې کړي وي، کسبونه به یې زده وي، یا حتما نغدې پیسې به ورسره وي چې دا اوس درغلی دي هلته دوی تاسې به حتما ورسره خبرې کړې وي دا چې کم ته نه ځي، کور په کرایه نه سي، د دوی د وضعیت په راته ووایه. نور مو ورنه څه اورېدلي، نور دوی څه وایي؟
بالکل، اغلی سیل، په دې کې داسې کورنۍ هم شته چې یو اندازه سرمایه لري. دوی هغه خلک دي چې تقریبا له 15 تر 30 کلونو پورې هلته په پاکستان کې دوی ژوند کاوه، او ان تر دې داسې خلک هم پکې شته چې دا غوی هلته کاروبار او دوکانونه وو، هلته ښه کاروبار روانو. نو موږ د ځینو کډوالو سره چې خبرې وکړې په دې کې داسې نفر وو چې دوکانونه تي د پاکستان دولت له لوري رنګ شوي دي، ختم شوي دي. نو دوی وایي تقریبا زمنګ 10 لک 12 لک ان تر دې چې 15 لک روپۍ خرڅ پاتې شوې ده الته خلکو ته. نو چې راغلي دي تش لاس راغلي دلته ورته په دغه کیمپ کې چې په تورخم کې کوم ریاست دی د ماجرینو، دوی ته د کس په سر 1500 افغانۍ ورکړل شوې دي. دوی وایي چې موږ ته هم دغه افغانۍ راکړل شوې دي او نور ځان سره یو شیم نه دی راوړی.
مدنه کور وطن تاسو به تر وګرځو. غلی کامران، نیوز باور شو دیو جانې ته دوی تیم ستړي مشي بخیر اغلی تاسو ته وای اوس مال چې تاسو په پاکستان کې استي څومره خطر شته ځکه ورځې ډېرې کمې پاتې دي او نن دا دی که حسابو کې شپږ ورځې په حساب یو ورځې په حساب پاتې دي. د افغانانو وضعیت هلته راته وایي څومره په روحي او رواني لحاظ باندې دوی ورختا دي چې څه به کېږي کله دې ځای وباسي هلته په افغانستان کې څه کوي؟
سلامونه او درنښت تاسو ته، همدارز محترم بل مو ټولو اوریدونکو ته. بالکل، دلته د کډوال حالت ډیر زیات خراب دی ځکه چې هغه کسان چې له هیواد څخه کډوال شوي دي نو دوی ته باندې ځینو ستونزو له کبله کډوال شوي دي پاکستان هیواد ته یا هم نورو هیوادونو ته، ځینې د امنیتي ستونزو له کبله، ځینې هم د اقتصادي ستونزو له کبله چې هغه خپل ژوندونه هر څه مثلا خرڅ کړي دي، ټول ژوند ختم کړي ده. نو اوس مهال دلته دوی له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي ځکه چې هغه کسان اوس مهال دلته چې د یونیسیار له طرف نه کارتونه هم لري، نو د دوی لپاره هم دلته پاکستان دولت ستونزې جوړوي او دوی کارتونه باطل حسابوي. او هغه کسان چې بهرني کیسونه لري خو دا چې اوس دی غوي دی ویزو موده پوره ده موده ختمه شوې ده نو دوی هم د دولت له طرف نه ډیر دوی بازار ازیت کې قرار لري او دوی زورول کیږي دوی هم هتا نشي کولای چې آزادانه تګ راتګ وکړي او خو بیا په ځنګړي ډول هغه کسان چې غوي غیر قانوني راغلي دي د بارډرونو له لارې راغلي دي یو دا چې په بارډرونو کې له دوی سره ډیر زیاتۍ کیږي هغه تل دوی سره دوکي کیږي چې په لومړي کې له دوی نه پیسې اخستل کیږي چې له بارډر په بارډر باندې راځي د پاکستان دولت ورنه پیسې اخلي نو کله چې دوی راځي له بارډر نه دی خو تر واوړي بیا په لارو کې هم دوی تر یو بل سره داسې اړیکې لري چې مثلا دوی ته کډوال معلوم دي چې کوم غیر قانوني راځي نو په لارو کې هم دوی زورول کیږي او په حق ناق ډول له دوی نه پیسې اخستل کیږي چې جیلونو ته غورځول کیږي نو اوس مهال واقعا دغه کډوال چې یا د ویزو موده پوره ده او یا هم غیر قانوني دي نو دوی واقعا چې ډېر بد حالت سره دوی مخ دي او په بل ډول که زه ووایم اوس چې مثلا دغه بندیزونه وضع شوي دي یا دغه سختۍ رامنځته شوي دي په دوی باندې مصارف حتی د کور کرایې دا هم قیمتي شوي دي او د پاکستان دولت دا اعلان کړی دی چې د افغانانو ته د کورونه نه ورکول کیږي او هغه افغانان چې چا ورته کورونه ورکړي دي هغوی له کورونو څخه وباسل شي
دی وجانې اوس مال چې دغه افغان کډوال چې هلته دی یو دوی ویزی تیار لري دوی شکایت کوي چې دوی تم ویزی نه ورکول کیږي نه تم دیت کیږي او لدین اوران دی دغه کوم کډوال چې کلونو کلونو هلته ژوند کړی دوی پیوار کارتونه ورکول چې په دې اساس باندې دوی یونیسیار سره رجستر او بیا دوی یعنی حق نه لري چې د پاکستان حکومت دوی وباسي دوی په څه وضعیت کې دي
او بالکل اوس همدغه کسان هم چې کوم کارتونه چې دوی ته ورکول شوی دي دوی غلطه لکلونو نه دلته خپل ژوندونه جوړ کړی دي خو اوس مهال لغوی سره هم داسې چلندونه کیږي چې ګواکې دوی هیڅ سند ونه لري ځکه دوی کورونه ورته وړنګول شو لغوی له مودو نه دلته پاتې و او یعنی اسناد قانوني و چې کارتونه ورته ورکول شوی و دوی سره هم همدغه چلند کیږي او دی ویزو مود دا چې ویزی ورته نه تم دي کې بالکل د کې هیڅ شک نشته دا خبرې بالکل حقیقت لري ویزی ورته نه تمدید کیږي حاصل لاري ورته لټوي چې افغان کډوال څنګه دوی په تکلیف کې یا هم څنګه له هیواد څخه افغان کډوال وباسي
مننه دی وجانی تاسو بیرته راوګرځم خغلې کامران که تاسو ته راشم مخکې مې یادونه وکړه چې د افغانان چې راستنه شوې دي اوس په ننګرهار کې چې تاسو په خپل سیمه کې یادونه وکړه د کورونو کرایې او څه خلک ور باندې لوړې کړې دي ولې خلک دغه د کورونو کرایه لوړې سربېره پر دې چې دوی به حتمن پوهیږي چې په پاکستان کې څه وضعیت روان ده دغه کډوالو هر څه له لاسه ورکړي دي او خالي لاس بیرته افغانستان ته روان دي دوی ولې د کورونو کرایه جګی علت څه ده
ها بالکل غلی نو دا خو موږ په یو مذهب کې چې تنه دي کتلی نه په اسلام کې او نه په نورو مذهبونو کې چې د یو مجبور انسان له مجبوریت د ګټه واخیستل شي زمونږ یو ملګری نن له دغه کورنۍ او مالکان سره خبرې کړې وي چې دغه ستونزه تاسو ولې جوړه کړې دا غوي خوران هم له پاکستان را وښړل شو خورا په ستونزه کې دلته ځان لري او را روان ژمې د یخ دی نو هغه ورته د سیډیره جالب خبره کړې و چې کچته یادونه وکم نو ټول افغان ملت به په داسې لعنت وای نو دا بيخي له انسانيت لري خبره ده ځکه یو کور کرایه تقریبا دلته میاش دوه میاشتې مخکې شپږ زره افغانۍ و او نن چې موږ کومه پښتنه وکړه کرایه تقریبا تر څوار لزرو پنځه لزرو افغانۍ او چې دوه وتا کلری او تقریبا داسې یو توشناب دی ولري هم اوسېدو زیاده تقریبا دوه وتا کنو پنځه لزرو افغانۍ تر رسیدلې ده
دا افغانان ولی یو رور ساسی بان بانده ده بل رور للسون زیدست یو گته پورته کری یو پسیمه که اتمن ملکان بلری مشران بلری دا افغانانو دا غستون زورتا چا وڑی دا نده وڑی پختنه کری دا یا زایی طالب مشران چنوائی پا دیاده بانده؟
بالکل نه چا داسې اقدام نه ده کړی خو موږ دغلته کډوالو ته یو مشوره ورکړه چې تاسو لاړ شئ دغلته ولایت مقام ته لاړ شئ یا د ماجرونو ریاست ته لاړ شئ چې دغلته دومره ستونزه را پیدا شوې ده زموږ د حق پوښتنه وکړئ میاشت مخکې شپږ زره اوس کرایه تقریبا تر څوارلسو پنځلس زره افغانۍ ورسېدلې ده نو موږ ورته خاص هم دومره ووایه چې تاسو به ورته هلته ووایه چې دلته خو اوس عمري عدالت دی هر چا ته خپل حق رسېږي زموږ د حق پوښتنه وکړئ کنا ونه شونه بیا به مونږ درسنې وللارې په دغه حکومتي چارواکو باندې غږ کوو چې دغه ستونزه زر تر زر حل کړي.
د پدې اړه مکراته وای په خپل سیمه کې زکه چې د چا د افغان کډوال درغلي دي د کورونو کرایې او څل وړ شوې ده، دغه افغانانو خو به کورونه او کډي دربار کړي وي درغلي وي، خو زموږ اوساسي په سیمه کې خو ټول ته معلومه ده چې یو ډول د مهمان نوازي هغه اصول شته ده، دا چې اوس ورته کورونه په جګه کرایې ورکوي نور مو ور سره څخه ګڼه کړي دي افغانانو سره چې درغلي دي کنه.
ولې نه نو په پښتنو کې خو همدغه میلمه پالنه پاتې ده. نن د زبرت د بیګاش په یو کیسه وکم، تقریبا دلته زمونږ غونډین دي تقریبا 12:30 یو بجه ورته ور وهل کیږي چې دوی ورته راوځي، نو الته کډوالو پاکستان راوختي ولارته وکوه زمونږ د کلی نه بل خوا ته روانو، نو دوی چې کتلې دي چې تقریبا دا خو 12:30 یو بجه دا ولار مرته نه معلومه، مونږ به ورسره نه شوتلې، نو دوی ورته په کور کې ځای ورکړې په اجره کې ورته ځای ورکړې، خو آرام خوراک ډوډۍ خو آرام شپه ورسره کړې ده او سهار ورسره تللې ده هغه ځای پورې چې دوی کوم ځای خوده هغه ځای ته رسولي. شته داسې خلک چې انسانیت ولري دغه کډوالو په ستونزو باندې پوهیږي، خو بیا داسې خلک شته دي چې مونږ ورته په پښتو ژبه کې سړي خواره وایو، نو دغه شان خلک هم شته دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خغلی کمران ته سبیر تراو ګرځم. اوس هم مرزو هم د ننګرهار نه راسره هغه افغان وسل د چدوی له پاکستانه لکلونو کډوالۍ وروسته بیرته راستنه شوې دي. برکت الله امجد تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. امجد صاحب، د هغو کډوالو په ستونزو باندې چې له پیښور نه بیرته خپل وطن ته راستنه شوې دي، له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راغلي دي، او څه نورو میلمنو اشاره وکړه، تاسو راته وایي څومره وخت مو پاکستان کې تیر کړو، پیدایښت مو هلته شوی و، کدې نږدې کلونو کې تللی وی، کاروبار مو څنګه و، او په زور تاسو راوویستلی که نه تاسو په خپله خوښه باندې بالاخره دغه اعلان نه وروسته پرېکړه وکړه چې راسئ؟
پاکستان کې زمونږ ژوند چې په اخیره کې ډېر تریخ شو، د پاکستان حکومت لخوا واقعیا په زور راوستل شو، ځکه چې مونږ چې کوم کور کې پراته وو هغه کور والا په مونږ باندې بېخي بوج راوسته، ویل یې که تاسو ونه وځئ نو مونږ هم درسره کې دی بندیان کوي. هماغه و چې د کور شخصن پر مونږ باندې ډېر زیات فشار راوسته. زمونږ کوم کاروبار چې و د کپړې کاروبار و، نو هغه کاروبار هم داسې شو چې بېخي بیانډوله شو، ځکه چې مونږ پیسې ډېرې بندې کړې دي. بیا هم نو چې خرڅو هماغه و چې په یعنی د 500 روپو دوکان نه په اوله کاتره کلدارې باندې اخسته برخورد د حکومت مونږ سره بېخي داسې و چې بېخي ناچلند و، یعنی مونږ همداسې دارول یا جیل ته مړو، بېعزتي به راله دا کو هغه کو، نو مونږ د خپل حیا او د خپل ځان ساتنې په خاطر باندې همدا وګڼه ښه وګڼله چې پیسې دې سر وکړو، خو چې زمونږ حیا خوندي خپل وطن ته راغلو. مونږ له پخوانه عملته زما پیدایش هم عملته شوی و، خو وطن ته به ترو تلو راتلو دلته افغانستان ته، کوم دلته مونږ ډېر بلد هم نه وو، نو دلته چې روانو تورخم کې داسې خاص انتظامات نه وو مونږ لپاره، هماغه خپلوان مو دلته هماغه راوستو سره اجره کې پراته وو، او پیسې هم دغه شی بیا هلته ولکه ما زما خپله هلته چې کوم انویسټمنټ چې ما کړې وه هلته پاکستان کې چې 50 کلدارې وو، نو هغه دوکان ما ځي چې په 10 کلدارې باندې خرڅ کړه، نو دې خوا چې راواوختم دلته چې هېڅ شی هم جوړ نه شو، هماغه د کور وسایل پهې مونږ ځان ته کړل لومړی به شو، او چې بوره دغه شی یو میز به میز خرچه به نور هم وي، هغه نه بعد به بیا زمونږ سیستم ګډوډي، نو ګورو چې څه کېږي دلته، کاروبار زمینه هم نشته دلته چې خاص کاروبار سره وکړي، او ګورو چې څه کېږي. خو مې راباره
ده امجد صاحب کدام راته وایي، مخکې ښاغلي کامران یاده کړه چې دغه کډوال چې اوس راستنیږي په سرحدونو کې لکه ننګرهار او پکتیا او پکتیکا چې پاکستان سره زموږ سرحد نږدې ده، په دغه سیمو کې یو څه اندازه وایي چې د کورونو کرایه لوړه شوې، هغې د خپلې سیمې یادونه وکړه. په بندره کې وایي چې کورونه مخکې 6,000 روپۍ اوس قیمتونه 4,000 ته جګ شوي دي. تاسې چې راغلي یاستئ پېښور خو یا په ټوله کې پاکستان خو پردی وطن و، کډوال وي پکې، اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ که څه هم بلد نه یاستئ او تاسو همالته رالوی شوي یاستئ، د افغانانو درته څومره غېږ خلاصه وه، څومره ښه راغلاست درته وویلې، او هغه توقع تصور چې یو سړی خپل وطن ته راځي او په تمه چې خلک ورته خراغلاست وي تر لاسه موکه کنه
مونږ خپله چې رښتیا خبره یو خوانه خپه وو توان هم کړی خو د بل خوانه خوشحاله وو ځکه چې خپل وطن ته رالو خپل کور ته رالو خو دلته د دې خلکو برخورد داسې بیا چې دا خواران هم چې دی کم اقتصاد دي پیسه نه لري مونږ چې راغلو ته د خلکو دغه رویش همداسې ښه نه وو مونږ سره ځکه دا خواران په خپل همداسې وو چې نو د ډوډۍ دلته هم تاسو ته پته چې کاروبار نشته دی او د کورونو خبره رښتیا هم تا وکړله مونږ پاس دې کابل اډه کې پراتی یو دلته چې اوس خو مونږ دلته خپل خور کره پراتی چې رښتیا خبرې کور هم دلته واده شوې ده هماغه سره پراتی د کورونو کرایګانې زمونږ چم ګاون کې واټن ډېرې جګې شوې دي او نو مونږ په همدې خاطر ښه وګڼله چې دلته واړو تر څو کاروبار د لکانو جوړېږي زمونږ خپل کاروبار جوړېږي تر هغه به دلته پراتی او هغه ستاسو خبره کوم مونږ چې کوم زړه کې کوم خوشحالي لرله چې دا خلک به مونږ ته مینه راکړي او دا خلک دنه مونږ نه خفه کیږي ځکه دا خپله چې کوم اقتصادي کوم اکنامک اقتصادي ښه نه دی نو په همدې خاطر باندې مونږ چې راضي یو د دې چم گاون خلکو نه ځکه مونږ ته چې دی بعضې ټایم باندې کله کله شیان رالیږي د زرخوي په خاطر باندې څنګه دی هم خپل ډېر پیسه دار نه دي غریبان خلک دي خو بیا هم پورې ودان حکومت لا تر اوسه پورې مونږ سره کوم دغه نه دی کړی کومک نه دی کړی پته مو یو ګورو چې څه کېږي
حکومت د څه ژمنه کړې ده ځکه چې دوی خو ویل چې کمپونه یې جوړ کړي دي هغه کې به د افغان کډوال اوسېږي د کاروبار په برخه کې درته څه ویل تاسو خو باتمن هلته زده کړې کړي وي تاسو ماشومان مو ورونو خوندو هلته خو امکانات یو څه وو
بالکل بالکل او حکومت چې راتلو هغه څه خو ژمنې وکړلې خو ژمنې نو ژمنې کړې دي چې خدای وکړي چې وشي زه خپل هغه ته د ډیوین مې کړی دی چې تر نوې پاکولتي نه فارغ هم هلته پاکستان کې او هو سره پسنګ خپل کاروبار کوو هلته درخ کاروبار هم کوو نو ګورو دلته حکومت خو خوشبینی ورته خدای پاکو کې وظیفه راکړي راته یا نور کاروبار برابر کړي ځمکې راته راکړي زمونږ ځمکې خو ما هلته لرې شینوارو کې دي او د ځمکې نه چې مونږ په کور نه جوړ کړو مونږ د نیکونو نه راپاتې نو خدای خبر چې ور شو یي به وکنه به چا به خاص فکرې دومره پاتې هم لا نشته دی
ډېر زیاته مننه کور ودان برکت الله امجد و چې دوی په دې وروستیو کې د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي وو او وطن ته راغلي وو کور ودان ژوندی اوسي دیو جانې تاسو ته راځم دغه افغانان چې د سقوط نه وروسته د جمهوریت له سقوط نه وروسته پاکستان ته تللی دي دا خو معلومه ده چې دوی دریم هیواد ته روان دي هغوی ځینې کسان دې لپاره تللی دي چې هلته یې لورګان زده کړې وکړي هغوی چې ویزې ختمې شوې دي هغه هیوادونو ته چې دوی روان دي ورسره څه مرسته کړې ده چې دوی په پاکستان کې پاتې شي کنه
اوس مهال خو داسې اوازې دي چې ګواکې هغه کسان چې دوی خپل هیوادو ته بیا هغه هیوادونه دوی اوس مهال بیرته له پاکستان دولت سره کوم پریکړه کړې دي یا د کوم پیسو واده او د کوم مالی لګښت واده پاکستان دولت سره کړې ده خو دا چې کوم کسانو سره چې زه پیژنم دلته زمونږ خپلوان دي چې غوی هم کاناډا هیوادونو داسې نور هیوادونو ته ځي نو دوی اوس مهال وایي چې تر اوسه پورې داسې څه نه دي شوي له موږ سره نو دوی هم اوس په کور کې داسې دي لکه بندي په څیر باندې دوی هم نشي کولای چې اوس آزادانه تګ تګو کې یعنی هغه مخ کې کوم خطر دوی احساس کوي تر اوسه پر دوی هم په مخ خطر کې دي
دی وجانې کې پدې امر ته وایي دا چې اوس خطر ورته لکه د تیر په شان ته خو د دې سربېره بیا هم ځینې کسان زه چې څومره موږ د کابل نه خبرې کو هغه کسان چې کیسونه ورته ایمیل ورته نوې جواب ورزی او دوی د پاکستان ویزو ته یعنی درخواستي لکه موږ د پوښه په څیر باندې د کسان ویزي زیاتره نه ترلاسه کوي خو درخواستي ورته ماسته دوی چې بیا در روان دي د دوی ستونزې په څه حد کې دي
کوم کسان چې اوس مهال یعنی نو پاکستان ته راځي تاسو دا یادونه وکړه
بالکل
نو کوم کسان چې اوس پاکستان ته راځي د خو چې د ویزو له طریق ناراضي او کوم کسان چې په ویزو راځي ممکن چې دوی لپاره به ستونزې نه وي ځکه چې دوی د یو کډوال په صفت باندې ناراضي نو دوی رسمي په ویزه باندې راځي نو زه فکر نه کوم چې دوی لپاره به کومه داسې جدي ستونزه وي ولی هغه کسانو لپاره ډیره زیاته ستونزه ده چې هغوی غیر قانوني راغلي وي او یا هم دلته د ویزو موده ختمه شوې وي او یا هم هغه کسان د پاکستان دولت یوازینی هدف هغه کسان و چې هغوی په پېښور او کوټه دوه ځایونو کې کورونه جوړ کړی و. نو دلته هم په اسلام آباد کې هم دغه سه کوم کسانو چې کورونه جوړ کړی و د دوی کورونه ورته وړانګول. یوازینی هدف د دوی دا و چې دغه کسان کورونه ورته وړانګوي او دغه مالکیت له دوی څخه واخلي.
او دیو جانې که په دې اړه ته وایي، دغه سقوط نه وروسته چې کوم افغانان درغلي دي، په دوی کې زیاتره داسې و چې نارینه به د کور ویزه درلودله او ماشومانو یا ښځینه به یې نه درلودله، هغه غیر قانوني وړي و. دا کورنۍ څومره په تشویش کې دي؟ د ښځینه ویزې هم چک کوي، د ماشومانو هم چک کوي، که یوازې د کور د نارینه چک کوي؟
دلته چې اوس زه خپله مثلا ژوند کوم کومه پلازا کې، نو دلته همدغسې دی چې مثلا څومره کسان چې په یو کور کې ژوند کوي، هماغه کسان باید هماغه دفتر ته ټول خپل سند وروړي، خپل پاسپورټونه، ویزې. نو کوم کسان چې د کورنۍ غړي چې ویزې ونه لري، نو دا د دوی لپاره ستونزه ده، هغوی هم په خطر کې دي بالکل.
بیا د کور ښځینه وړي زندان ته؟
تر اوسه پورې داسې پېښې سره زه په اسلام آباد کې خو نه یم مخه شوې، خو کوم راپورونه چې موږ ګورو کراچیو کوټې دو ځایونه ښځینه هم زندان ته اچولې دي بالکل. خو دلته هغه کسان چې ویزې نه لري، دوی هېڅ ښځینه خو ما نه دي کتلې، د غزه چې په کوم ځای کې ژوند کوم چې دوی له کور نه لېس لري ځایو ته تګ راتګ وکړي.
د عام خلکو د برخورد په اړه راته وایه، حکومتونه خو د سیاستونو په اساس باندې به حتما پرېکړې کوي، د عامو خلکو برخورد تاسو سره څنګه وي؟ په ځانګړي ډول له دې نه وروسته چې افغانستان پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړې ده، خلک څومره بیا افغان کډوال چې کله ویني که هغه ویزه هم لري او د پاتې کېدو قانوني اسناد هم لري، د دوی برخورد ورسره څنګه وي؟
نه د عامو خلکو برخورد خو بالکل سم برخورد ده، مناسب ده. کوم چې دولتونه یو بل سره برخورد او تضادونه لري، د عامو خلکو ترمنځ داسې نه ده. عام خلک ډېر آرامه، ډېر ښه برخورد لري. په ځانګړي ډول دلته چې کوم پښتانه دي پاکستان کې، دوی ډېر شریف او ډېر نیک خلک دي، او ډېر د افغانو کډوالو ډېر ملاتړ هم کوي، او همداراز د پاکستان هغه کسان چې په اردو ژبه هم خبرې کوي، هغه عام خلک ډېر ښه خلک دي، هیڅ کډوالو سره هیڅ ستونزه نه لري.
ډېره زیاته مننه ډیوه جان، تاسو بیرته راګرځم. ښاغلی کامران، که تاسو راته وایي د دغو افغانانو چې بیرته درځي، که څه هم ستونزې ورته شته، دا دوی به نابلده وي افغانستان، هغوی ته چې په ځانګړي ډول کلونه وروسته بیرته در ستنېږي او کورنۍ در وړي، دوی ته په هره برخه کې ستونزې وي. تاسې ځوانان په خپله سیمه کې چې یاستئ، او خپلوان مو هم په دغې کسانو کې چې له پاکستانه بیرته درځي اوسي، په خپله سیمه کې تاسې ځوانانو کورنۍ مو څه تصمیم نیولی دی چې په دې برخه کې به افغان کډوالو سره څه مرسته وکړي که نه؟
ډېره مننه اغلی سیل، د دې په هکله به دومره ووایم چې زموږ دلته په مومندره او په ننګرهار کې د ژمن ټیم تر نامه د ځوانانو یو ګروپ دی. زموږ ځینې ملګري په بهر هیوادونو کې ژوند کوي، نو د دوی مشوره او تصمیم دا دی له خیره سره چې کله چې په مومندره کې دلته کیمپ جوړیږي د یونیسیر دفتر لخوا، او هغه کورنۍ چې مطلب راځي همدلته کریګانو ته راځي، نو د ژمن ټیم له ادرسه به دوی ته موږ د خوراک سیستم هم برابرو، د ژمي د هغه پوښاک مطلب دا غوستلو شیان، جامع او دغه تودې کمپل او دغه شینه به برابر او زمنګ دغه تصمیم ده، او ان شاء الله د دې لپاره به یو کمپاین کوو، هغه کورنۍ او ته د جمعهتون له لارې، له رادیوګانو له لارې، همداسې عامه تبلیغات به کوو په نورو ځایونو کې چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي. دوی میلمانه دي زمنګ راشړل شوی دي، په خورا ستونزه کې دي، نو زمنګ پلان دغه دی اوس مهال چې دوی ته به د خوراک سیستم برابر وو، د دې ترڅنګ به د ژمي لپاره ورته چې کوم لازم شاین دغه به برابر وو.
څومره ځوانان به دلچسپی لري چې تاسو سره په وړیا توګه باندې په دغه کمپاین کې وزای شي، کار در سره وکړي، هغه په ټول ننګرهار کې وي یا یوازې ستاسو په ولسوالۍ کې؟
بالکل، دلته هر ځوان اوس مهال ښه احساس لري، هر ځوان تعلیم یافته دی، او دا ډیره ښه مفکوره لري د افغان کډوالو په حق لبانې. مونږ چې څومره ملګرو سره خبرې کړې دي، چا ته ویلې دي، نو هغوی داسې دي چې د خپل کور د نیمایي شیان ورکولو ته تیار دي. الحمدلله اوس افغان ځوانان چې دي ټول تحصیل کړی دی، تعلیمی کړی دی، او دې ته تیار دي چې دغه د افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ودرېږي.
او که په دې اړه راته وایي ښاغلی کامران، دا چې خلک که څه هم دلچسپي لري په دې برخه کې چې کار وکړي او همدارنګ دوی ته د خدمات وړاندې کړي. دا اوس چې افغانان راستانه شوي دي په دې کې به حتما داسې کسان وي چې هغوی زده کړې لري، لکه مخکې چې مونږ هغه اوریدونکو سره خبرې وکړې، امجد له پاکستان راغلی و. د دې ځوانانو لپاره، د دې ماشومانو لپاره ښوونځي، امکانات او نور د ژوند خدمات ساسي په کلی کې یا په دغه پلان کې چې د کمپاین مو برابر کړی، څه په ځای په کې شته کنه؟
بالکل، موږ دلته د ماشوم ساتنې او موسسه ده، د جنگ زپلو او کډوالو ماشومانو په برخه کې کار کوي. دلته په مومندره کې موږ هغه کډوال هم دلته پالو چې له یوې سیمې بلې سیمې ته، مطلب له یوې کریا بلې کریا ته کوچېدلي، موږ هغه کډوال هم پالو. نو اوس همدغه کډوالو ته پلان دی چې دوی ته به محلي سینفونه برابرو د زده کړو لپاره، چې مطلب دوی د افغان ماشومانو سره روغ دي شي، دوی هغه ماحول هیر کې د پاکستان ماحول دلته افغان ماحول سره بلد شي. نو دغه پلان دی انشاءالله چې ماشومان ته به د زده کړو زمینه برابرو، او د دې تر څنګ باغ لوستو ځوانانو سره هم د وظیفې په پیدا کولو کې مرسته کوو، معلومات ورکوو تر څو دوی په وظیفه باندې شي.
مننه کور و دان ژوندی اوسې. تاسو بیرته را وګرځم. زموږ بل قدرمن میلمه عبدالباسد انصاری چې د پانتون استاد او د مهاجرینو په برخه کې تخصص لري، دوی سره په خبرونه کې دي. ښاغلی انصاری، تاسو ته مخ راغلاست ویم، تاسو ستړي مشه د پاکستان د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې. تر ټولو نومړی پښتنه کې دي چې کډوالو ته دا وی چې کدوی افغانستان ته ستنیږي، دا چې په ځانګړي ډول هغه کډوال ته چې کلونه پاکستان کې تیر کړي دي، دوی په افغانستان کې سرمایه نه لري، کار به نه لري، او هغوی چې لورګانې یې عمرونه یې ډېر دي، دوی به ښوونځیو ته نشي تللی. دغه ستونزې په افغانستان کې په اوس مهال کې څومره یې د حل امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته او د ازادۍ رادیو محترم او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په دې کې شک نشته چې کم فیصله یا پریکړه چې د پاکستان حکومت لخوا شوی وو، او کچېرې دغه فیصله یا دغه اقدام عملی جنبه ولري او زموږ هیوادوال د پاکستان نه وشل شي، یعنی اخراج شي، بیرته افغانستان خواته راشي، دا خامخا یقیني خبره ده چې سناسه ستونزې او مشکلات په افغانستان کې پیدا کیږي. بلخوا زما نظر او زما یقین دا دی چې د پاکستان پالیسی او هدف او موخه دا دی چې سناسه مرستي لاسته راولي، مخصوصا د اقتصادي بخش کې. په تیر کلونو کې هم د پاکستان ستراتیژي او پالیسی دا و چې د سازمان ملل نه او د هغه بین المللي مؤسسات یا مخصوصا یونیسیار محترم ادارې لخوا دوی ته باید مرستې وشي، او د کم مرستې یا بشري مرستې چې د سازمان ملل لخوا کیږي باید د پاکستان لارې باید ترسره شي. د دوی نظریات او د دوی تقاضا داسې
وشه. زه فکر کوم انصاری صاحب په بخښنه سره د غلطه ساس خبرې قطع کوم، خو دوی اوس مال نن چې موږ کوم راپورونه روسي درلودل، دوی په اټک یو کمپونه جوړوي، هغه کډوالو ته چې د اکتوبر له 1 وروسته له هم په پاکستان کې پاتې کیږي، او په دې کمپونه کې به دوی ساتل کیږي تر څو افغانستان ته ولېږل شي. دا به د پاکستان حکومت دا طرحوي چې غواړي دغه د نړیوالو سازمانونو پیسې بیرته پاکستان ته جذب کړي، کنه طالبان غواړي چې په د افغانستان دننه کمپونه جوړولو کې دغه پیسې د نړیوالو سازمانونو نه واخلي.
د دې کې شک نشته، په دواړو خواو کې زمونږ افغانان متضرر کیږي، او تقریبا 1.5 میلیون زمونږ کډوال مهاجرین چې د پاکستان نه اخراج کیږي، د دې کې شک نشته. هغه زمونږ افغانان او مهاجرین هم په دې کې شتون لري چې هغوی په خوا پی او آر و او ای سی سی کارتونه تر لاسه کړو. هغه ارقام چې زمونږ افغانان په پاکستان کې د دغه کارتونه تر روسه نه تر لاسه کړی دی، هغه ارقام د 1 میلیون نه سناسه کم دی. تقریبا زه تخمینا ویل شم تر 200,000 کسان فاقد اسناد، یعنی کچیر 1.5 میلیون کسان دوی اخراج کوي، دا خامخا هغه زمونږ هیوادوال هم شامل ده چې کارتونه هم ترلاسه کړي. او په بل مسله د مرستې مسله ده، پاکستان همیش غواړي چې مرستې د دوی له خوا باید تر سره شي. کچیر هر یو کورنۍ ته د مثال پروګرام د سنجش ولرو چې هر یو کورنۍ ته سازمان ملل کول شي $1,500 د میاشت ورکی، کچیر د پاکستان له خوا دغه مرستې تر سره شي، زه یقین لرم او ټول زمونږ هیوادوالم په دې آگاهی لري. زه په وضاحت سره دا خبره کوم چې د $1,500 نه د مثال په توګه ته خبرې کوم، سل یا $200 زمونږ افغانانو ته یو کورنۍ ته ورکوي، نور ګټه خپله پاکستان حکومت ترلاسه کوي. نو له دې امله زمونږ د مهاجرین او زمونږ تقاضا او هیله مو دا دی چې که چیرې هر یو خیریه بنسټ، هر یو مؤسسات یا هغه مسئول ادارات د مهاجرینو بخش کې دوی کار لري، فعالیت لري او مخصوصا په پاکستان کې دفاتر لري او غواړي چې افغان مهاجرینو سره مرسته وکړي، مستقیما باید افغان مهاجرینو سره مرسته وکړي، ځکه هم شفافیت رامنځته کیدلی شي او هم زموږ د افغانانو ستونزې حل کېدلی شي. او بل مسله د اخراج مسله ده.
انصر صاحب هم تغلطه پوښتنه کوم، دا چې اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان کډوال وباسي، یې د فشار د وسیلې په توګه باندې کاروي پر طالبانو، او یا دا چې غواړي نړیوالو سازمانونو پیسې په ترلاسه کړي، دا دوه مسلې به یو وخت کېدو. کدی برخې ته وګورئ، که چیرې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شي، علاوه له هغوی چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې ده، دغه نور افغان کډوال چې هلته کاروبار لري یا زده کړې کړي دي یا کلونه ژوند یې کړی، که دوی چېرته افغانستان ته ستانه شي، څه ښېګڼې ځان سره وړلی شي؟ او د دې ترڅنګ څومره د افغانستان لاس په کېږي په پاکستان باندې، څومره برلاسه کېږي که چېرې د افغانانو د کډوالو دغه موضوع یو څه له بېخه سره حل شي؟
زه فکر نه کوم چې که چېرې موږ خپل غږ اوچته وو یا د افغانستان موجوده نظام دا خواهش ولري یا دا هیله ولري د پاکستان حکومت خواته چې زمونږ افغانانو ته فشار مه راولي، تاسو زندانی کوئ مه او اخراج مه کوئ، تر څو چې هغوی خپله تصمیم ونیسي او بیرته افغانستان ته په خپل خوښ باندې راستانه شي. دومره اثرګذار نه ده لکه چې ملګرو ملتونو یو بخش لري های کمشنر دلته په افغانستان کې، دوی د افغانانو وضعیت په خپلو سترګو باندې لیدلی دي او د هغوی معاون هم راغلی وو کابل ته، خبرې اترې هم ترسره شوي دي. که چیرې فشار د ملګرو ملتونو لخوا پاکستان حکومت باندې فشار راسي، زه یقین لرم چې دغه پریکړه پاکستان حکومت ژر تر ژره بدلوي. که چیرې یو ساعت هم په دې ضرب الاجل باندې پاتې وي، دوی خپل نظر بیرته بدلوي او یو مثبت تغییر راسي.
زما پوښتنه دا ده انصاري صاحب، که چیرې پاکستان دغه تاریخ بدل نکړي او هغه افغان کډوال علاوه دینه چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده، دغه چې هلته کاروبار لري او که دا بیرته افغانستان ته ستانه شي، لاړ شي خپل وطن ته، ښېګڼې ځان سره څه دي چې افغانستان ته وړي؟ او بل دغه د کډوالو موضوع که حل شي او پاکستان تل له دینه د وسیلې په توګه باندې استفاده ونه کړي، آیا امکان یې په اوس وخت کې شته؟
یو مسله د دوی راتګ ده، که چیرې په خپل خوښ باندې بیرته افغانستان ته راځي، دلته هیڅ ستونزه د دوی په مقابل کې نشته. موږ دلته په افغانستان کې ژوند کوو، زه خپله په کابل کې ژوند کوم او مخکې هم په تېر نظام کې هم زه کارمند دولت وم، اوس هم سناسه فعالیت لرم آزاد او دولت. زما نظر او زما فکر دادی چې هر یو افغان، هر یو مهاجر که چیرې هغه په پاکستان کې ژوند کوي یا نور هیوادونو کې مهاجر ده، غواړي چې خپل هیواد ته راشي، خپل کور ته بیرته راشي. هیڅ څوک دا حق نه لري چې دوی په وړاندې بد چلند وکړي، بد وضعیت د هغوی په وړاندې ایجاد کړي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او دلته تجاران همشته پاکستان کې هم تجارت کوي، دلته بیرته راځي افغانستان ته. وکلا د پارلمان پخوانی حکومت چې موږ پارلمان لرل، وکیلان دلته ژوند کوي، مقامات مخکنی حکومت دلته ژوند کوي. نو د ټول افغانانو په وړاندې یو ستونزه دادی دوی په نظر چې اقتصادي ستونزه هر یو افغان چې د افغانستان نزی د کار پروژه دوی غواړي چې هلته کار وکړي یا خپل ژوند داسې آسوده په شکل باندې خپل ژوند عیار کړي. کچیر مونږ دغه زحمت او دغه مشکلات دلته په افغانستان کې مونږ تحمل وکړو داسې یو حالت ته چې مونږ په خپل وطن کې کار وکړو، اگر چې ځینې ستونزې او مشکلات شته په دوه کالو کې زه فکر نه کوم ټول ستونزې حل شي. مونږ باید امیدوار اوسېږو. دلته په افغانستان کې ټولو مشکلاتو باندې باید مونږ عملا مبارزه وکړو. که چیرې د بهر نه مونږ تصمیم ونیسو چې مونږ یو وخت بیرته افغانستان ته راځو، هغه وخت هم کېدای شي چې ځینې ستونزې او مشکلات پیدا شي زمونږ په مقابل کې. دا یقیني خبره ده مهاجرت هر شخص کولی شي چې مهاجرت وکړي، دا څوک دې حق نشي اخیستلی. زه هم مهاجرت کولی شم، مشروع مهاجرت. بل مسله د پاکستان مسله ده، هغه زمونږ کډوال چې د څلور لسیزې تر اوسه هلته ژوند کوي د هغوی په وړاندې دومره ستونزې فکر نه کوم چې رامنځته شوي وي. یو دغه ضرب الاجل چې تعین شوی دی چې تقریبا 1.5 میلیون کسان باید اخراج شي، نو دلته ډیر مهم او اساسي ټکی دا دی چې باید ملګری ملتونو یو په پاکستان باندې فشار راولي، بل هغه ستونزې مشکلات چې زمونږ افغان مهاجرین پاکستان کې لري هغوی ته هم مرستې وکړي چې د هغوی ستونزې حل شي. ځکه د صحت مسله ډیر مهم مسله ده. پاکستان کې زمونږ افغانان د صحت بخش کې ډیر ستونزې لري، ډیر مشکلات لري، اقتصادي بخش کې ډیر مشکلات لري، او ځینې زمونږ کډوال چې هر ورځ بیت افغانستان ته راستنه کیږي د دوی په وړاندې هم ستونزې مشکلات شته. هم پاکستان کې افغانانو سره باید مهاجرینو سره مرستې وکړي، هم کډوالو ته چې بیرته افغانستان ته راځي. دا یوازې زما غوښتنه نه، بلکې ټول افغانان مخصوصا د هغه مهاجرین او هغه کورنۍ چې ډوډۍ نه لري، سرپناه نه لري، او حتی خیمه نه لري چې شپه ورځ تیر کړي. اوس ژمی را روان دي او دغه ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي. نو زموږ تقاضا د یونیسیار د نور مؤسساتو چې د بین المللي په سطح باندې دې بخش کار او فعالیت لري، غوښتنه مو ده او تقاضا مو ده چې باید په دواړو خواوو کې خپل مسؤلیت او خپل دین ادا کړي.
طالب حکومت په دې برخه کې څه په کول په کار دي چې هغوی څه وکړي؟
داسې یو پلان او برنامه باید رامنځته شي. مونږ آگاهی لرو چې مهاجرینو چارو وزارت فیسبوک پانه او ویب سایت مونږ وختن په وختن چک کوو چې دوی هغه برنامه او هغه پلانونه چې دوی لري، یعنی باید ملت او د افغانستان ولس آگاهی ترلاسه کړي چې کوم برنامه د مهاجرینو حق دوی لري. خوشبختانه چې مختلف ادارات یو کمیسیون ترتیب شوی و د رهبری لخوا دوی لارد ننګرهار ولایت او کندهار ولایت ته چې مشخص ځای زمکه دولتي مشخصي یو موقت کمپ باید ایجاد شي. د دوی نظر او د دوی مفکوره داده کچیرې دغه پروسه عملی کیږي، د پاکستان لخوا مهاجرین شل کیږي، اخراج کیږي، او ورځ په ورځ د دوی ارقام زیاتیږي. نه هغه کورنۍ چې د عادي په توګه 2000 کورنۍ راتل کیدی شي چې دا ارقام او چت تر 3000 کورنۍ پورې کچیرې دغه یو حالت رامنځته کیږي، مونږ ډیر په دغه بخش کې اړتیا لرو چې داسې یو ځای مسؤول ځای مونږ مشخص کو. هلته کورونه سیار کورونه باید جوړ کو او مؤسسات هم خپل دین ادا کړي، دوی ته د غذایي مواد په بخش کې، د صحت بخش کې، او عاجل بشري کومکونه چې دوی اړتیا لري باید هغوی ته ورسوي په دغه محل کې، تر څو هم مهاجرینو وزارت او هم خیریه او مؤسسات خیریه بنسټونه او مؤسسات دوی سره مرستې وکړي، ترانسپورټیشن بخش کې، او د دوی کم کورونه چې زیانمن شوی په خوا اصلي محلاتو کې هغوی هم ترمیم شي، او دوی په عزت انتقال شي د موقت کمپ نه اصلي ولایتو ته. دغه بخش کې یو برنامه یو پلان باید ترتیب شي، او موږ امید لرو چې دغه برخه کې هم مهاجرین وزارت خپل مسؤلیت او خپل دین ادا کړي، او یوازې مهاجرین وزارت هم نشي کولی، ځکه زه تجربه په دغه بخش کې لرم، یوازې مهاجرین وزارت دومره امکانات او دومره بودجه هم نه لري. ډیر مهم ده چې موسسات هم براسته وو کې دی بخش کې، هم د غذایی مواد بخش کې، هم د سرپناه بخش کې، هم د تیار کورونه چې اوس په حال باید ژر تر ژره د اقدام شي او کورونه جوړ شي، دغه بخش کې هم دوی کولی شي چې خپل داینا دکې او مرستو.
ترې مننه انصاری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو ورزو خغلی کامران ته. تاسو د انصاری صاحب خبرې واورېدلې چې اوس مال ارتیا څه ده چې دغه کډوالو سره په کوم برخو کې مرسته وشي. هیله مندیم چې دغه لارښوونی تاسو هم په خپل کمپاین کې چې دغه کډوالو لپاره پیلوي پکې ځای ورکړي. خو لنډ ساسي رستي خبرې له تاسو اورم شي، دغه افغان کډوال چې راستنیږي په ټوله کې ورته څومره ارتیا شده، او څومره چې دغه کډوال تمل لري په هماغه اندازه په دغه کمپاین کې ورته تاسو ځای ورکړی شي دوی د ښه راغلاست ول شي کنه؟
بالکل اغلی سلمى، د استاد محترم خبرې مو اورېدې، ډېرې موثره وي. ان شاء الله د دې پلان مونږ هم ګټه واخلو په خیر سره. مونږ البته اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هر ولسوالۍ کې مونږ نمائندگان لرو، د ریجمن ټیم نمائندگان لرو په هر ولسوالۍ کې. نو مونږ ان شاء الله د ټول ننګرهار ولایت لپاره د سیو پلان په نظر کې نیول د چتر هر اول سوالی کې تر 1500 تر 600 کورنۍ او تدس یو پروګرامونه په نظر کې ونیسو چې هغه سره مرسته وکي. خو لمړنه پلان هم د مومندره کې د کیمپ کډوال سره مرسته ده، نو لمړنه پلان هم دغه ده. لدی ورسته په ولایت او ول سوالی کې نور کډوال ته ورځو په خیر.
مننه کوم. دا دیو جانې کته سره ته وایې، دغه افغان کډوال چې اوس مال په پاکستان کې دی، په ځنګړې ول په اسلام آباد کې چیرشه تاسې یستې، د دوی ترمنځ څومره د هله مندې شته چې د پاکستان حکومت دوی ونه باسي او پرېږدي دغه کارونه چې د دوی هغه د کیسونو پروسس کې د هغه سره ته ورسیږي، یا که نور پدې ډول باندې نور کسان ژوند کوي دوی ژوند ته پرېږدي، او د یو کډوال په توګه باندې چې حق لري پر ځای کې ژوند وکړي، دوی څومره هیله مند دي چې د پاکستان حکومت به دا اجازه ورکړي؟
تر اوسه خو داسې خاصه کومه هیله مندي نشته دی، ځکه چې هر څوک په ویره کې ده، او له هر طرف نه چې دا فرمانونه صادر شول او دا چې دوی هغلته هم خپل هر څه ژوند له لاسه ورکړی دی، نو دوی سره تبه ډیره زیاته ویره ده، او بل له اقتصادي اړخ نه هم دوی زیات زیانمند دي، مشکلات لري. نو دوی هم له داسې یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. خو ممکن لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، ممکن چې کوم دریش چې د پاکستان دولت ټاکلی ده، دا هم د دې په اساس وي چې د نړیوالو پاملرنه ځان ته راوګرځوي، او د کډوالو په نوم باندې دوی لا هم پیسې واخلي له بهرنیو هیوادونو څخه. نو کیدای شي دغه ځینې خبرې چې اوس مهال ته چې کډوال هم اوري، او دغه اوازې هم چې ګواکې له بهرنیو هیوادونو څخه پاکستان دولت سره به همکاري کیږي، نو ممکن چې دا دوی ته یو څه ډاډګرنه ورکوي. خو بیا هم پورا پدی باندې ډاټ نه لري چې دوی بدل ته تم شي، او یا به هم دولت له طرف نه دوی ونه زورول شي. او بل او هغه کډوال چې ویزه لري، نو غوی ته به هیڅ تونز نه وي، ځکه چې هغوی ویزه به یا نه وی راغلي، یا حکومت کسانو چې وکولای شو یا پدی باندې بریالي شول چې بیا هم ځان لپاره نوې ویزه ولګوي، نو هغوی یو څه آرام دي، یو څه ډاډمند دي پدی برخه کې.
مانه ندی وجانې کور ودان انصاری صاحب، کته سره ته وایي، اول د دې څومره هله مندي شته چې پاکستان دغه پلان نه پشا شي، دویم که چیرې پشا نه شي د افغان کډوالو ګټه پڅه کېده، دوی بیرته راستانه شي، او که راستانه شي په افغانستان کې په راتلونکو کلونو کې د دوی د پرمختګ او بیرته د ژوند د بیا جوړونې لپاره هیله مندي شته؟
مننه. زه غواړم په څو مهمو او اساسي ټکو باندې اشاره وکم. لومړی مسله د اخراج زموږ د افغانانو دی، تر څو چې هغه مشخص شوی مرستې پاکستان حکومت ترلاسه نه کړي، په دغه پریکړه باندې دوی پابند غواړي چې دا پروسه آغاز کړي. او که چیرې مرستې شروع شي پاکستان حکومت ته، زه یقین لرم، ما مخکې یادونه وکړه، که یو ساعت هم پاتې وي ضرب الاجل ته، نو په یقین سره تاسو ته ویلی شم چې خپل پریکړه بیرته بدلوي. بل مسله زمونږ د مهاجرینو ستونزې دي. دوی خامخا اوس هم غمجن دي، اوس هم داسې یو حالت لري چې د رواني حالت باندې ډېر د دوی په اذهانو باندې، د دوی په فکر باندې، او د دوی په احساساتو باندې داسې یو حالت راغلی دی چې هر یو بیخي حیرانه پاتې دي چې څرنګه اوس د دوی سرنوشت کېږي، څرنګه ژوند وکړي. اوس پاکستان کې هم دوی ستونزې لري، پاکستان غواړي چې دوی اخراج کړي، دلته په افغانستان کې ځینې سرپنا نه لري، کور نه لري، کار و فرصت اشتغال نه لري، ځینې ستونزې هم په افغانستان کې باوجود دوی په وړاندې. اول ته پاکستان داسې ظلمونه د افغان مهاجرینو په وړاندې عملي کوي چې یعنی د انسان په مقابل کې څوک داسې ظلمونه نه کوي، د حیوان په مقابل کې نه کوي، خو انسان خو جلا مسله ده. نو فقط یو مسله تاثیر گذار ده. ما مخکې هم په دغه بخش کې ډیر فوکس او توجه وکړه او خبر مو وکړه چې ملل متحد او یونیسیار، هغه یونیسیار نه چې یو په یو دفتر کې یو کس ناست، هغه کارمن نه، بین المللی په سطح باندې.
خوانساری صاحب په بخښنه سره
دغه فیصله باید
بده. انصاری صاحب، امریکا متحده ایالاتونو مستقیم او غیر مستقیم په پاکستان حکومت باندې دغه کړی د افغان کډوال مو بس دغه پریکړه وزندوي، ملګرو ملتونو خپل غوښتنه کړې ده، خو دغه غوښتنه هیڅ ځای نه دی نیولی.
یو مسله د غوښتنه او د نگرانی مسله ده، بل فشار. پاکستان دومره قوي هیواد نه ده چې د ملګرو ملتونو زور په پاکستان باندې ونرسیږي. فشار راولي، اقتصادي فشار راولي، یا د ډیپلوماټیک لاري کول شي چې فشار راولي. اوس پاکستان د سازمان ملل متحد یو عضو ده، هر یو هیواد یو عضو کېدی، او دومره توانایی او دومره طاقت نه لري چې بغیر له ملل متحد نه دوی
خو دغه فشار چې دغه فشار ملګری ملتونو غواړي په پاکستان باندې راوړي، غوښ کولای شي په ملګری ملتونو باندې فشار څوک راوړي چې په پاکستان باندې دا پریکړه بدل کړي.
ملګری ملتونو متشکل دي سو اساسي اعضا ده. تاسو خپل په هیګي چې امریکا متحده ایالات راس کې د ځکه تمویل د اقتصاد امریکا کوي، او سیاست هغه اساسي ترخه د ایالات متحده امریکا کوي. که چیرې امریکا وغواړي په پاکستان باندې فشار راولي چې افغان مهاجرینو باید پاکستان کې پاتې شي تر څو دوی خپل تصمیم ونیسي چې څه وخت بیرته افغانستان ته راستنه کیږي.
خو پښتنه هم داده کلن را ته ویان سری سه پښتنه هم داده چې اوس خو که امریکا وغواړي دا کار کولای شي، که ملګري ملتونه وغواړي دا کار کولای شي، خو دا چې په ملګرو ملتونو باندې به څوک فشار اچي، په امریکا به څوک دا فشار اچي چې پاکستان ته وایي چې دا کار مکوي، دغه فشار وسیله چرته ده؟ ځکه د طالبانو حکومت خو نه امریکا په رسمیت پیژني، نه ملګري ملتونه په رسمیت پیژني، او تاسو مخکې یادونه کړې چې خبرې هم ډېر ځای نه نیسي، نو دغه کار به څوک کوي چې دغه هیوادونه د سازمانونو دي تاړ کې چې پاکستان مجبور کړي چې دا پریکړه وزنډي؟
موږ او تاسو په دې پوهیږو چې دغه غربي اروپایي هیوادونو د حقوق بشر همیش غږ اوچتوي. د افغانستان موجوده نظام جلا مسله ده. که چیرې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، د افغانستان ولس خو په رسمیت پیژني، د بشري حقوق د پښو لاندې ولې د پاکستان له خوا نه کیږي، یا د نور هیوادونو نه ولې کیږي؟ مونږ باید یو ملت فراموش نکو، او زمونږ په ذهن کې دغه مفکوره او دغه نظر باید موجود وي. که چیرې امریکا ده، که اروپا ده، یا نور هیوادونو دي، دا نظر باید ولري چې په افغانستان کې
ډېر زیات
جغرافیه کې یو لوی ملت حضور لري. اول ته مهاجرین دي،
دوی کور ودانو ساتي، وخت پای ته ورسېده. ډېر زیات مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.